درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې تخنیکی چاري شفیقه یار سمبالوي په خبرونو پیلو. طالبان وایي چې د بدخشان ولایت په شهر بزرگ ولسوالي کې د وابري د شویدو لکبل درې تنه مړه شوي دي. ملي تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه د بدخشان د امنیت قمندانې پر اساس ویلي چې د مړو شویو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو ترڅنګ په بدخشان کې درنې وابري ورېدلې او لکبل د دې ولایت د څو سوالوی ترمنز لاری بندی شوی دی. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وای د سالنګ لوی لار چې پروند درنې واوري د وریدو له عمله بند شوی و نن سهار بیرته پرانستل شو. د دې وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس نن سهار پر خپل ایکس پانه لیکلی اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راته کولای شي. حق شناس زیاتوي په شمالي سالنګ کې څلور پنځو سانتي متره واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه څلور شپېته تر یو سلو نه دیر سانتی مترو پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په درېیم ورځ نن افغانستان خپله دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې ټولټال 198 منډې وکړې خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې 441 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان له لوري ابراهیم زاتران او نور علي زاتران بیټنګ کوي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشان وای د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وای په خپل سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو لچیرو یو سلو اتو ورځې راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویان صادق اڅکزي پرون شنبه د امریکا شاخ ډیوی راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخته کانتینرونه کشیږي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د همداراز وویل په چمن کې به یوازې په هغه صورت کې انتخاباتو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د دوی تګ راتګ د پخوا په شان آزاد شي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر به میبریت کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو خو په نتیجه کې چاته مرشوب له پیښه نشوه. له دې جلاد خیبر پښتونخوا په بټاباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یو برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بدونه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون ناوخته په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر شپږ دېرش هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. امریکا ویلي چې دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، دنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنګي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ په بیان کې ویل شوي چې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکز و چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې پر سوداګري بیړیو بریدونه کول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کوي چې د چین اقتصادي وده به په راتلونکو څلورو کلونو کې مخ په ځوړ وي. د دې مالی ادارې په وینا چین چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی د پرلپسې دوهم کال په مخه ای له بیروزګاری او د جایدادونو د بحران په شان ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ اټکل وکړ چې په روان کال کې به د چین اقتصادي وده 4.6% وي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې چباندې دوه کاله په خوا طالبان وخت رسیدلی لمړی ځل دی چې په یو هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي. که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوی سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماټیک پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبه په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندیښنو ته په اغیزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې ل سره جواب ډډ وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلې نوې سفیر منلې او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماټیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتې او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په وروستۍ ورځو کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمېر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمېر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو ملمنو سره افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزر شافیزی، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پتر کی وخت ترکو چې له استودیو سره تماس ونیسي او زموږ له درنو ملبنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خبرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا لدینه دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معززو اوریدونکو ته سلامونه ونی کی له وړاندې کوم. دغه بس فکر کوم چې په بندلی سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هوادو پر اړیکه باندې علاقه لري، په دې ورځو کې ډیر بحثونه وشو. له وی خو دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایګانو او نورو هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبان د ادارې په رابطه باندې علاقه لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې کړی ده. سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا د پیژندلګرۍ نه ده او دا په رسمیت پیژندل نه ده، مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دوه نیم کال اخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې پواکي وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې کړی وو او تلاش کوي له ادارو سره خپل روابط کوم ساتي. دغه دویم کال اخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېختو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه لري چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعض یو نیم هیوادو سره چې د چین سره د ارزي اختلافات لري، په نور ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامه تر سره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېختو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي او دا یو عظیم تولیدي دستګاه کار اچولې چې موږ په اقتصاد کې ماسیف پروډکشن ورته وایي چې یو تولید انبو د دې خاطر چې دوی لوی خو د دې تولید لپاره بازارونه پیدا کی نو دا ځان لپاره مکلفیت کنی چې بعد ټول هیوادو سره لغو هیوادو سره چلته دی خرید قدرت موجوده لغو سره رابطه وساتي او په عین حال کې په هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابع او امکانات موجوده لغو سره خپل اړیکې او ارتباطات ټینګوي نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ دوی لپاره راکړې ورکړې ډیره اسانه ده او لبلې خو هم دلته په افغانستان کې اټکل کیږي چې ډیر خام مواد موجود ده او په تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه دی برښونه دي تاریخي
یعنی فاروق صاحب ستاسو منظور دا دی چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې تر ډیره اقتصادي انګیزه ده
جنرال د اوچ سیاسي انګیزي به موجوده په دې شخ خلاق چې ایجاد شو د غربيان او د ناتو د وټلو نورسته خامخ چینان لکه د نور هم سایګان د مو چالایق دلو دي چې دغه خلا دکې کې دا که تاسو دکې کې چینان هم ډیر خمنو چې ټول نه دای په بشاته پاتې نشي او مخته او مغه سي مو خپل سیاسي علایق او سیاسي ارزوګان په نظر کې نیولې مګر اساسي هغه تاریخي للی چې یو ګروپ د اخرو څلويختو کالو کې پاس لري چې دین شاپینګ په چین کې په قدرت ورسیده تر دا اوسه پوری چینایان فقط هدف یې امداده چې بعد دغه خپل قدرت اقتصادي ودی لهذا په شامل کې او د نورو خپل رقیبانو سره مخصوصا امریکای متحده ایالات او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودی په نتیجه کې هغه تضمین او تضمین کوي.
بله ډیره مننه فاروق صاحب. میاخیل صاحب ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دې ورسې تاسو ته او جوان به فور پیس او فیدی سیو ته هم دارنګ قدرمنو احساس لیدونکو او لیدونکو ته د کې شک نشه چې هر ملک خپل هغه سیاسي تعلقات کوي او کې اقتصادي وي او کې نظامی تعلقات وي هغه د خپل ګټو په خاطر باندې سره ټینګي نو چین په افغانستان کې څوارخیزه اهداف لري خو اقتصادي مسلې یو مسله ده اما دا په وګد محل کې دا په لن محل کې افغانستان په داسې موقف کې دی چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز یې او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا حل زلي وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري. مهمه مسله ده چې نایم لپاره اوس فعلا دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ETIM چې هغه په افغانستان کې موجود ده او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضې فعالیتونه کول او هغه توریستي ډلې نورې چې کومې دي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغې روزلې دي او نفوذ لري او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. نو د چین ویره په اوسني وخت کې فقط همدومره ده، ډېره محدوده ده چې دغه ETIM په یوغور یا په دغه سیمو کې د افغانستان د فعالیتونه ونه کړي او چین لپاره یو سرخوږی جوړ نه کړي، ځکه دلته یوه ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ وته یو مثال ویو لکه شلخې ټوپک هم په خپل ویری یا وامت جانب مقابل لري. چین دا څه فکر کوي چې ان امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یوغور نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي، نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څو پلاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکای ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبر اصل په افغانستان کې زیاتنده خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې الته صفالیتونه کې تاسو و سوریه کې ګوري، عراق کې ګوري، د ایران سره تعلقات د امریکای وسه خراب دي. نو دا ټول هغه شین دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم ګیری کې اړیکه لري، نو په دې خاطر باندې نه په رسمیت پوره پیژنې نه مخالفت کوي او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمې هوادونه او دنیا یې کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده او دینه په لاند وخت کې او یا حتی په من محل کې د افغانانو په خیر ماینده تاوامیږي، بلکې د دې توازن ساتل ډیر مشکل کار دی چې هم د منطقي توازن نه د ګټو توازن نه وساتل شي هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتنو د جواب وي. نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده. مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي، خپل ولسته لپاره څه برنامه لري، څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت یې رامنځته کړي. نو کله چې مشروع قانونمند نظام رامنځته شو بیا مشروعیت په خپل بین ملي راځي، هغه
کومه غټه مسله ده چې موضوع ته
مشروعیت راځي او په داخله کې د وضعیت روان دي چې هلته فزیکي امنیت هم د ګواخ سره اوس مخامخ ده بشري امنیت الته مشکلات تاسو ګوري ورستر بلې الته زیاتی
رواني
امنیت چې خلک افغانستان
سلامت اوسې افغانستان مشکل
په خپل ځای پیښو حاکمه ده نو ټول افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچره داخلي مشروعیت نه وي
بله مننه می اخل سپ افیزی سپ په دې ورسته یو کې یو شمیر چینایي کمپنی کابل تتلی دی او له طالبانو سره خبري کړي دي مثلا د سیمنټو شیشه سازي او د فابریکو جوړول د تیلو د استخراج په برخه کې خبري کړي دي چین تر څه حد پورې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی دغه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړي دي دا په څه حد کې دي
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته درنو ملمنو ته ګرام میاخیل صاحب ته تاسو هم کارانو ته او محترمو لیدونکو ته چین د افغانستان گاوندې دي او مخکته دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ شي او کمونیستي چین رامنځته شي ډېرې اړیکې وي مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړ ورکړ درلودل اوسمال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلی ځلی کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پی کې ونیسي او افغانستان برسیره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هیواد دی ډیر نایاب عناصر پکې دي ډیر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دی چین کې نو چین ورته ډیر اړتیا لري په منځ محل او وګ محل کې د دوی ستراتیژي هم ده چې دا منابع ترلاسه کې یو په دې خاطر چې لندلار ده او کاست اف ترانسپورټیشن یا د لګښتونو دی انتقالات دی لګوي او بل دا چې د ماهیت او کیفیت دی تولیدات محصولات د افغانستان دی لوړ دی مثلا پوس پنه کې سلور شپېته فیصد اوس پنه شتون لري په دبرو کې او همدارنګه په نور مسایلو کې هم د غزنی د مسند بدخشان سترازر یا د زرکشان د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدی د مفیده مواد ډیر زیات دي چینایان په کال 2018 کې د مادن د مس د عینک ترلاسه کړ چې د مادن د مس یوازې مس نه و د غتر څنګه ډیر نایاب عناصر د کیمیاوي شتون درلودل ولې د هغه وخت څخه راپدې خو تقریبا اتل اسکل کی چې تروسا چینایان کوم عملی اقدام نه کوي او یو بل مسوی تفاهم چې د شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په شورا اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورا وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي و راکړل چې چینایان و د افغانستان سره سری اوس پنځه پټلې جوړ کی یو لویه برخه مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به دې جوړ کی ول چې نایان بیا ول چې موږ دا ژمنه نه کړې موږ ول چې پیسې راکې بیا به دا کار وکړو هلدا چې موږ له خوا ول کې دی چې یو بونوس ومنته او دا ستر مادن د مس دوی اخیستې دي او د هغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د پجورول کوم سره مرسته کوي بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عموداریا قرارداد وشت تقریبا 10 میلیارد ډالر او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ کول هغه دوی سره په شراکت کې وو اما د چینایان هغه سره یعنی وطن ګروپ سره جفا وکړ او دوی هغه ډیر پی سی ال تفات شو تر اوسه پورې په دایبټریشن د لندن کې د تر داوی لاندې دي په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نکړي او د دوی غهرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راوړي
ډېر مننه حافظ صاحب فاروق صاحب اوس په ان شاء الله چې ډېر مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وی یو شمیر چینایي کمپنی راغلي دي پنګونی پیل کړی دي په افغانستان کې فکر نکوي چې دا شی به سبب شي چې یو شمیر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندیشنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټي وټي چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي او فکر نه کوي چې طالبان به له دې فرصت د ځان په ګټه استفاده وکړي ځکه چې دوی منسوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تری به حد له انزوا خلاص کړي.
فکر کوم دا دی ډېر دی کوتامدت او دی عاجلو برنامو پر رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانې چینایي کمپنیانې چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او دولت لخوا حمایه کیږي ممکن دی هغه عاجلې ګټې په خاطر برننوتلي او صرف تجارتي بحثونه بدلي مګر پات شو د تولید چې هغه اساسي تولید دی چې په کې ډېر لوی سرمایه پکار دی یا ډېر وخت او زمان ته ضرورت لري زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته مشروعیت موجود نه دی داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی خطر سره مواجه کی نه تنها چینایان فکر کوم نور سرمایه کاران تاسو ته معلوم دی سرمایه داران ډیرو کار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی ریسک مانی او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتوي مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه کاری محاله ای نو دوی دې ځرخ نه کوي نو په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې ملي د سربېره په دې چې قانوني نظام موجود و او خارجان شتون درلود او امنیتي مسایل په اوایل مرحلو کې ډېر تحقیقات موجود و امنیتي پوهه موجوده وي مګر سربېره په موږ شاهد دي نو چې ډېر لوی سرمایه کاری په افغانستان کې وشي په دې کې یو خپل د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې د همکارانو یاد کړه دا دوه پروژې چینایانو د سره ډېر جدي تعهدات وکاو مګر متاسفانه پس خپل پکې ویسره په دې چالت امنیتي مسایل خراب شو او دوی په دغه پلمه باندې د افغانستان حکومت باندې د فشار واچو په 2015 کال دغه دوه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکاء موجودی مګر چینانو ځان شاتک او په باندې خپل سرمایه‌کاری هغه ابتدایي مصارف چکو هغه هم په ټاپه ودرول په دوړو پروژو کې اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کښه پورې موجود وو د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیداتو او د ایران د تولیداتو نه روسه پیدا کړو هم نه د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابرې کې مخصوص د جلغوزي او د نور تولیدات د موږ چین ته نو ته تجارتی تعاملات چه به یو کم مدت کې نتایج ورکړي چینایان علاقه لري مګر په اوږد مهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه‌کاری وکړي په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی نو د ما نه دا چې نه به چینایان او نه به نور هیوادونه نور سرمایه‌داران په افغانستان کې سرمایه‌کاری وکړي.
بله سب ډیر زیات مننه کورودن میاخیر سب تاسو په یو مقاله کې لیکلی دی چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کې خپل صادر او خولې الته وغوړوي یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځانته اختصاصوي کار پرې نه کوي که چیرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او لنور دا تیاره ګوله یا نوړی زانت اخلی منظورم امداده
و زما منظورم داده چې تقریبا په 2014 کال کې په لندن کې یو کانفرنس کې و نو البته د چین خاص اساسا نه مامدا په خنو وکړ چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد هغه سره نو سرمایه گذاری یعنی البته پنګونه څومره کوي چې دا راول ځکه چې هغه کې د معدن راوستل د په خپل یو لوی پروسه ده د لپاره انفراستراکچر یا تاسیسات په کار دی د لپاره کارکونکو په کار دی متخصصین په کار دی نو د چینایانو داغه جواب دا چې موږ وګد محل دغه لرو اما په لاند وخت کې موږ وړو چې هلته د سرمایه‌ګذاري وکړي چې هلته سیاسي ثبات نه وي حقوقي ثبات نه وي ځکه یوازې سرمایه‌ګذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي هغه لپاره حقوقي بستر په کار دی هغه لپاره قوانین په کار دی هلته بل اخره هغه وګد محل کې صوبات په کوم خوامنځي نو دا غشاندې چې لکه مخکې استاد فاروقي همته اشاره وکړه حتی دغه شلو کالو کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې هم سرمایه‌ګذاري ونکړه ځکه چې
دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکي لید نه مطمئن نه وو. نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه، نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي، یو ځای کې هغه خپل څادر کړي از عامیانه اصلاح باندې، او بیا چې کله ضرورت شو نو بیا به د هغې نه استفاده کوي. اما په لنډ مهال کې د چین یوازې تشویش د افغانستان نه هغه امنیتی تشویش دی چې ای ټی ایم تقویه نشي. اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تیر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا $13 میلیونه وو، او د افغانستان نه صادرات $14 میلیونه وو. ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې $53.5 میلیونه چینایانو واردات افغانستان ته د هغې نه مخکې تر $600-700 میلیونه پورې رسیدلي وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي، او اوس بیخي $113 میلیونه ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا دا القوی سره کې، دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل، او هغه هم د کیفیت کار به وکړ چې سړک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې و اروپایي اتحادیې و آسیایي بانک نور ورکولې. نو چین په سرمایه ګذاری کې ډېر محتاط دی، او نو وایي چې خپل هغه ریسک یا خطر په داسې سوی باندې ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي. بله مهمه مسله دا ده چې کله ته سرمایه ګذاري کې، ته دغه سیمې او منطقې یعنی د دنیا په سطح باندې او د منطقې په سطح په ډیرو نورو مسایلو کې ته داخل کیږي، که هغه امنیتي مسایل دي هغه هم قیمت لري. نو دغه څه چې ګټې باید بیرته هلته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت صاحب، میاخیل صاحب کوربدن یو اوریدونکو لرو ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب محترم سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، ډیر ښه موضوع ده، ښه ملمنو شته تفسیر پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ پهلن په دغه عرصه کې هغه که په خواني متخصصین وي خو صحیح دی، مګر په اوسنی وخت کې هغه تخصص چې د معدنیاتو په باره کې نور مملکتونه لري یا په خوا افغانستان درلود، هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پوښتنه دا ده چې اوس دغه سنگ زغال چې فرضاً پاکستان ته صادرېدله، داسې اوازې لا هم وي چې په دغه سنگ زغالو کې قیمتي ډبرې هم صادرېدلې، یعنی قیمتي ډبرې هم په دغه سنگ زغالو کې دوی خو دا خاص تشبیه کولای نشي، دا قیمتي ډبرې هم هلته تلې پاکستان ته، یا پاکستان هغه چان کوي هغه قیمتي ډبرې به زنداوي سره هغه به خرڅ کړي، دغه سنگ زغال به دوی ته بيخي مفت ورپاته سو. نو زما پوښتنه د میلمنو څخه دا ده چې هر یو چې جواب راکړي، دغه قراردادونه چې اوس کیږي پردن یا د زمروتو یا د نورو دا خو په پیسدی باندې کیږي، 15 پیسد دوی ته ورکوي، 14 پیسد دوی ته ورکوي، نور یې هغه خوري. په دغه اوسنی عصر کې د دغه معدنیاتو استخراج تخصص هم نه وي، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده، نو خو څه چا دی. او په آینده کې که چیرې دا قراردادونه کیږي، فکر نه کوئ چې موږ به یو معدنیات به نه وي؟
بله، ډېره مننه قاری صاحب پښتون وربښو میلمنو ته. حافظ صاحب، تاسو دې شاغلې پښتون خبرې هم په نظر کې ونیسئ، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې دغه څنګه چې دی اندیشنه لري چې متخصص خلک نه لرو، او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بله هم دا ده چې کوم هیواد چې منزوي وي، په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري، نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډیره ګټه د هغه هیواد وي، او د چون لاس تنگ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبور دی چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد غواړي، مثلا چین که کوم شرایط تپی نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړی کلونو کې د مس عینک قرارداد په داسې شو شرایطو کو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا، خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ مهرباني.
اجزه پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی استاد فاروقی صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. بالکل سم خبر کی موږ باید خپل دی قانونو سشتن وګرځو، باید خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دی، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو، او خام مواد باید صادر نه کړو، باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په این زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبي افریقا او د شمالي افریقا لرو، او د مرکزي افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ول، یا مثلا د امریکای جنوبي ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تلاش شو چور شو، خو هغه فقر او هغه بیروزګاري او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پاتې شو. یو دغه تجربه په پام کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملي رسمي ادرس ولرو، تر څو په بینی محافلو کې موږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د په اوسنۍ شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازي ګډون نشي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. نو په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي تر څو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو پاک لذت باید ارز وکم چې لنیک مرغه تر هغه بریده پورې چې زه معلومات لرم تقریبا د 50 کالونو سره په دې خو یعنی اویا کاله کېږي چې افغانستان ملي کادرونه روزلي دي. یو تعداد تقاعد خواته وردانګري، یو تعداد یو شتون لري اما د ویر څخه وطن پریښي دي، یو کچېرې یو مسؤلیت شتون ولري او یو قانونیت وجود ولري او دلته رسمیت شتون ولري، دا خلک خپل وطن ته راځي او هم کافی اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس لنیکه مرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې موږ دغه سي همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی اسیا هیوادونو کې، هغه ته په روسیا او اوکراین کې دوی معدن ترلاسه کړي دي او په ډېر ښه صورت سره چلوي. او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکارا ډبرې چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان چې تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه معلوم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړل شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوري کې لاس په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکا کې لرو، په بخاري شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تمرکز او تاکید په دې کې دی چې موږ باید د یو مقتدر موزي څخه کار وکړو. که چیرې موږ په رسمیت نه یو پیژندل شوی، هر څه چې وغواړي موږ باید تحمیلولی شي د یو ضعیف موقف کې.
بله سه ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام اوري. په دې پروگرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، له چین او طالبانو اړیکه سیړو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی، او د کابل پوهنتون په خوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی. فاروقی صاحب، تاسو سره مواده کم کړی و چې تر پای پوری بنه است، تاسو مصروفه است، خو خیر دی وی بل پښتنې تم که جواب راکړي. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکي بندیزونه دي. په یو هیواد کې چې په یو هیواد باندې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونه هم مشکلات لري. که څنګه
سره دا مشکل دی بانکي، بلکې دا خپل دی مشروعیت، بس خپل دی نور حقوقی، قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره، تاجرانو دپاره، او هغه تعامل کنندگانو دپاره په دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي، او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسؤلیتونه ادا کړي. زه فکر نه کوم چې هغه به دا زړه کړي چې دا سیو موقعیت کې دوی سرمایه کاری وکړي. نو د ما بحث دا دی چې نه تنها دا بانکي تاجرات، بلکې د نورو تاجرات او نورو خطرات او نورو هغه احتمالي منفي حالات په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دی. دا ټول باعث دی کیږي چې سرمایه کاران د خپلو سرمایه گذاری او د خپلو پیسو د لګښت په رابطه باندې دویم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو معلومه ده چې اوس دنیا یو کلی جوړ شوی، او هر هیواد کې سرمایه دار وګړي خپل سرمایه او خپل امکانات هلته لګوي او خدیغې نه ګټه پورته کوي. نو دغه لپاره به څه ضرورت دی چې په داسې یو حالت کې چې هلته تاجرات موجود دي، سیاسي شناخت نه دی موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونه چې په منطقه کې دغه امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس لیدي ونه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه کاران په زیاته کچه او هغه په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه خپل امکانات په کار واچوي، او د افغانستان او افغانانو لپاره کار او د ودې د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو لپاره هڅه وکړي. نو دا یو د تاسف وړ بحث دی. زه فکر کوم چې د ما مخکینی رایزم دا و چې د افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بینالمللي سره د روابطو حالات د سرمایه گذاری لپاره ډیر یو مناسب او ډیر پزړه پورې او ډیر موردی علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله، ډیر زیات مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنز تر ډیره پوری د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبري وشو، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډیره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پوری د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نور دنیا چې وایي، خصوصا لویدیزه دنیا، هغه وایي چې طالبان د شزو او جنو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډیر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسو په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، هغوی هم دغه اندېښنې لري، او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولای نشي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کیږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کیږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي وختونه چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. کچره منګه د حقوق بشر مسائل مطرح کو ډیر داسې هوتونه دي چې هغه حقوق بشر اصلا منینه اما بیا دنیا سره تعاملات لري او پرسمیت هم سره پیژني راټو ورکم سره لري. نو چین هم لکه مخکې چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپلو ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسنی لنډ وخت کې د دې او امنیتي هغه ستونزې چې کومې ودي والی چې هغه اضافه نشي او ای ټی آی ایم په افغانستان کې فعال نشي، طالبان دغه حمایت ونه کی او بل اخر چین ته یو د سر جوړ نشي او دا ویره وسره چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال لکی، ځکه د طالبانو در اتاک سره ټول ملک وسه پوری تشویش لري، هم غوړي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دیو په کومه خوا باندې زی او امنیتی وضعیت به سره خمې، ځکه چې وسم تاسو ګوري څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور جدا کړ چې د القاعده شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاسو په بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اوریدلې وي چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا ده چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراغلو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس خرڅ چې وته وایي، یعنی معدن په خپل د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکان د شیرزاد او اوچین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافي کړي، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې موږ ولګېدلو هغه معدن وستلم بیخي بند کړل. هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله موږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکه شول. هغه منابعونه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغه نه چې وچې شولې نو په خپل امنیتي توسعه رامنځته شولې، ځکه چې بعضی وخت کې یو مقاله مونږه په خوا ډېر لیکلې و ریسرچ په یو سی پی کې چو یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی. نو که چیرې به ثروته جوړ نوي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي به سر جوړ نوي ته منابعونه استفاده نشي کولای، ولو کته چاته اجازه د کار هم ورکې دا غینه ته کنټرول نشي کولای، دا غینه په صحیح استفاده نشي کولای. نو دته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کوم استفاده چې دیونه کوي، نو په هغه صورت کې مونږه یعنی بستر ته ضرورت لري. اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی، نو چې هغه نه وي بیا د افغانستان په ګټه باندې نه تا.
ډیر مننه. سلامت اوسه کوروادن اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني.
سلامونه سلامات صاحب
و علیکم السلام مهرباني
او مننه خوشاله و چې ګربته محمد ابي احمدي هم بغلاله ته تباشي ولا مخترفه مېرمنو ته سلامونه وایي ضروري غوښته مخترفه او مننه البته چې قانون په خپل باندې ویل یاره واخان بندر باندې تا چرګې دی البته به راځو سمونه باندې ولې خو مونته لګ لګ راځو دې پی پی ولا بیا هم یو توجیه راکې خو ډیر بننه وایي
مننه سلامات اوسه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو یو بل اوردون کوم شته تاسو ځان راو پیژنې نه د دوی ټلیفون قطع شوی دی ور به شو حافظي صاحب ته حافظي صاحب دی واخان خبره دوی وکړه دا لاره څومره اهمیت لري تاسو دی بدخشان له جغرافي سره بلدی است ځین خلک وایي چې په دغه سي غرنوي سیمو کې د لارې جوړول ډیر سخت کار دی او که جوړم شي شاید کال 12 میاشتې ورڅخه استفاده ونی شي خو بیلابیل خبرې دي اول تاسو دی لارې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایس بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته
د منطقي سلولاري د کچيري ورغول شي او جوړ شي دا بالکل د افغانستان د ود لپاره ډیر اهمیت لري شرقي اسيا جنوبي اسيا سره او غربي اسيا بیا شرقي اسيا سره نخلوي او د افغانستان اهميت ډېر زیاتي کچيري دا کاروشي خدا په تاريخي لحاظ دا لار خوشتون درلودل دا یو مهمه برخه دی ورخم دلاري وي او په نوم د سنگ چارپاره یو ځل تشتون لري په دا پنج کې یا نږدې د پامیر خورد یا کوچنی پامیر څنګه قرار لري یو لار هندستان خواته ته بل لارې مثلا یوریشیا ته بل لارې ایران او غربي اروپا ته او بل لارې چین او د لري ختیستا نو کچیر غا ورغول شو ډیر خکار دی او لنی کمرغه د خوانی حکومت په دوران کې د بدخشان لاري چې ډیر خراب وي دا بالکل جوړ شوی دی په ډیر خاص ستاندرد سره د تخار از خطر بدخشان پورې د کندز خطر تخار پورې بیا د کشم د بدخشان از خطر فیض آباد پورې بالکل یو ګران قیمت لار ده چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګیدل دي بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لار جوړ شوی دی چې هغه په ډیر خستندر دی بیا د بهارک څخه یو سل شپږ کیلومتر دننه په د پامیر کې تر اشکاشمو پورې لار غزیدلې دي یوازې پنځوس یا دو پنځوس کیلومتر لار پاتې دی بندر ته یعنی ډېر تر ډېره بریده پورې دا لار جوړ شوی دی رغول شوی دی او هغه هم لکه چې دا طالبانو چارواکي ویلي په هغه باندې هم کار روان و په چټکتیا سره او بشپړ شو او زموږ
حافظي صاحب سوال دا دی چې کدا لار جوړ شي آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي اوس داسې چینایي رسنیو ویلي دي چې هغې خواته ګمرک نشته سم سړک نشته او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یو ښار سره ډېره فاصله لري
خو داسې دی چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما دا د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نو غواړي چې د افغانستان د اقتصاد ورته ډیر مهم نه دی مثلا چین چې سلویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو پنځه سوه میلیون ډالر یا یو میلیارد ډالر ډیر پیسې نه دي د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شیان ورته ډېر اهمیت لري نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لار خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نه شي دا اسلام پال خلک یا دا افراطی مذهبي خلک هلته نفوذونه کوي په هغه کې ایغور سیمه کې کانادا په تخنیکی لحاظ دا لار تقریبا غزیدلې دي او مشکلات نه لري او دا کیسې چې دا خلک وي شپک میاشتې بند دي یو کال خلاص دی دغه
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډیر زیات دی شاید چین لپاره نه وي د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وي چې د گاونډیو د نورو گاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمی شي کڅنګه
دا سیدې چې مونږ په دغه کله ډیر تحقیقات کړی دی تاسو په خپل ورغلی هم د چین لارې تر هغه تشخرغانه پورې چې مونږ گاوند ورسوالی دا او دی خاص هم ورغلی تر اشکاشمه پورې او د بدخشان دی ولایت دی اوتاق مرستیال او یو بل رئیس وو دوی ته مې وظیفه ورکړل چې لار شالته چې څو کانتیناره مال او ځکه چې د پاکستان لارې بندې وي د ایران لار هم ډیر اوږدو او ډیر غیر اقتصادي وو دوی وکول چې یو ولس کانتینر مال په یو نه کې د چین څخه بدخشان ته ورسی او په هر کانتینر کې دوه تر درې نیم دوه نیم زره ډالر زمون پګات شو یعنی تخفیف راغی په
لګښتونو شو کې دا خبره
په زمانی لحاظ الته د پاکستان لري شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې وخت په بر کې نیو او دا د دې سبب ګرځل چې دا سړی فساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد اول بین لرشي سوداګران ډیر متضرر شو هغه وخت کې زمون 15900 کانتینر واردات دي چینو بیا مونږ دا اټکل وکړ چې موږ کولی شو دا لار په خپل چین سره ورخلو او لندیز می هم هغه وخت وکړل د کمیټې اقتصادي شورا وزیران ته ما درج وکړل دا پنې ولسمشر رانه ته ویلې ده رسما د اوتاب په دې ادرس څخه چې دا حد اقل په هغه وخت کې تقریبا 15 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو او د زمان لمخې د شپږ و میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخليدل او دا ډیر زمونږ په ګټه وو او د راکلي ورکړي لپاره ډیره ګټوره خبره وو نو اوس مهال دا هغه څه د سینې دي چې بالکل باندې
بله
لاري نه وي مقصد د پاملرنه ورته نه وشوي اوس په دې چې تر سالګه صحوبت سندي مشکلار نه دي
بله
دې شي چې یو تر هغه سی ورته یو شین جوړ شلته او دا اوس خو رسیدلې دي افاده
بله
یو کوتل لري او لوال جوار لري خو یعنی دی استفاده ور
بله ډیر مننه.
اما مشکل دا غدي چې چینایان په رسمیت نه پیژني، چینایان تر اوسه پوری د اجازه نه ورکړي. او بین دوه یو قرارداد باید وسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ پر سود د رسمان د بندر خلاص.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. په واشنگتن کې د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده. د دوی خبري به هم سره واورو.
په دې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل. او آیا دا د دې معنا لري چې چین د طالبانو رژیم پر سر پیژندلې ده کنه؟ په دې باره کې خبرې ډېرې دي، سوالونه هم ډېر دي. د ځینی هیوادونه دا پوښتنې کوي، په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کوي. چین دا خبره روښانه کوي چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلې ده. او نور هیوادونه دا پوښتنې کړي دي. په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړي دي. په دغه نږدې وختو کې په دا څو ورځو کې د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی، مګر هغه داسې وضاحت دی چې په کې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي. چین ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، دوستانه اړیکې لري، او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي.
بله ډیر مننه له شاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولې وو. ور بشو نور ملمنو ته. فاروقی صاحب تاسو له هم را سره سکورم ودان چې حوصله مو وکړه. بخیدا یادونه وشو چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي، کومه پروژه اجرا کوي، کارګرم خپل وروړي او اته ټول وسایل خپل وی. د چین پنګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي. د پنګونې یو هدف دا وي چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي. د چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزوري ده. دا څنګه ده؟ دا خبره حقیقت لري؟
بالکل واقعیت لري. تاسو کوم حکم لار شي د افغانستان په تاریخ مخکې د انقلابات د کودتا د مخکې دی په علازت ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې دوه درې پروژې غټي پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان وو، نساجي د بګرامي وو، او د دوه درې نورې د چرګانو یو پروژه وه. دا ټول پروژو کې د چینانو خپل کارګران وو او هلته یې فعالیت کاوه. په دې اخر وختو کې چې دا چینان په افغانستان کې موږ سره په کابل پوهنتون کې د شپېته میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپل تقریبا 10% خپل د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو. تقریبا 80% افغان کارګران استخدام شوي. اگر دا په متن قرارداد کې وسربېره د دې چې ما خپل زخت تلاش وکاو چې دا انبل ته افغانستان د کارګران په ګټه راتي چې مګر دوی هم دا پالیسي و چې پرې نه کړو. خپل متخصصین خپل کارګران باندې دوی اعتماد کوو او په غوې په هدف سره اقتصادي هدف دی چې هم هغه دوی د خپل سرمایې چې کار اچي یا خپل کومکونه چې کوي دغه په څنګ کې لکدانو هیوادونه ضروري دوی خپل برلاسه لري او خپل خارجو تحمیلي. نو یقین لرم چې شینانو پروژې افغانستان کې د معدن پروژې کده نور اقتصادي سکتورو کې وي دوی خپل دا پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلي او خپل په د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړې په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌کاری لري. همداسې چې تجارت لري، راټورک دی، امبال او د اقتصادي تعاملات لري. په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژو باندې تعاملي په افغانستان کې مخکیم کړی دي او د جمهوریت په دوره کې په هغو پروژو کې چې دوی کار کاوه په پروژو کې چې دوی اساسي قراردادو کې دا خبره مطرح وه چې دوی به د خپل کارګران راولي. افغانستان د پاره د جمهوریت په وخت کې یو پروژه دی واده کړل چې لزرو کورونه دی جوړی چې متاسفانه په کې دی پاتې راغلل. او په پروژه کې دغه اصل نظر کې نیول شو چې دوی د خپل کارګرانو او خپل هغه څوې د مخکنی تولید شوې پارتونه د چین برابر دی. او په هغه کې دا دوی د کار وکړ په هغه پروژه کې، مګر هغه پروژه بیا کامیاب نشو او دوی خپل هغه تعهد تر سره نکړل چې په هغه کې دا مشاینه کې دا پروژه پتاوی کول وی دا پس ناکام شو ناسی تیل دی آقای که شمال که و دا اکثر پروژو که دی دوی هم داغ برنامی دی و دی دوی جز دی پروگرامون هم داده چه باید خپل کارگر و خپل متخصصین و وسیله بانی پروژو که دی
دیر مننه سلامت و سی کور بدن میاخل سیب دی چین په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي سره لدی چې تاسو ول چې چین ډیر اندیشنه صرف لاغه سختري زوده دی حقوق کنټرول غواړي لیکن چین دې لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ورسره سیالي لري له روسیې سره پټه سیالي لري او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا سره وصل کړي د دې د اتصال کړي افغانستان دی ترڅو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی په دې کې څه وایست؟
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو رابطې ولرو تجارت ولرو د افغانستان په ګټه باندې دی مګر چین افغانستان ډیر کلونه کېږي چې بای پاس کړی دی یعنی په دې معنی باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دی ولري نو دا هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه
وان ګروپ یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره ملري منځنۍ آسیا به بلدي خو سره باید د افغانستان لري وټړل شي
نه زه په خپل ازبکستان ته تلم هغه د دغه پروژه د ازبکستان د همدغه د تاجکستان او ترکمنستان لري ول چې ایران سره وصل کی اول ته دی و جدي کار نه روان کړی دی پروس کال زه ازبکستان کوم یعنی ما ولیل چې دی عملی حال ته سرکونه لګی دی جوړې او وصل کړي وو کا افغانستان سره وصل شي وړي ما خو مخه مرزو کې چې دی په لند وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکی اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې غو دا پروګرامونه شروع کړي چې دغه دنیا سره ونخلي هغه وان روټ وان بیلټ یو سره کاو یو کمربند پروژه عملی کی اما پاکستان کوم تاسو ګورئ چې د امنیتی مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه الته عملی کی تاسو اوس بلوچستان کې ګورئ الته امنیت خراب شوی دی او الته بیا رقابتونه نور منطقوي رامنځته کیږي په توګه مثال په خپل ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي هغه غواړي چې بهر فعال شي همدغه وان روډ وان بیلټ چې کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان له سره وځي رقابتونه نور هم سره اضافه کیږي نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي کچېره افغانستان د رقابتونو مرکز شي او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي نو ما مخه مرزو کې چې به موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامسته کو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه په جانبه ګټې کوم یو دي هغه تامین کړئ شو نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې دغه سټیټس کو کوم حالت کوم یو ده دا د افغانانو په ګټه مهم ده دا به تغییر پیدا کړي اما تغییر هغه وخت را مسکل شي چې قانونیت ته یو قانون اساسي په ملکی وي مشروعیت نظام وي ولس په نظام کې برخه ولري تر څو چې هغه رانی شي نو دا به فقط لکه
مننه سلامات اوسه ډیر مننه میا خل صاحب کورودان افیزی صاحب مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمیر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښي کله دی سریلانکا مثال ورکول کیږي کله دی افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداری ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي په دغه هیوادو کې چین څه کړی دی کله چې لاند راته وایست
پد خپل د شتمنۍ سشتن ووسی او کله چې خپل دا وسونه لري نور دی ودونه په مختلفو درجاتو سوی استفاده کوي دا موقف څخه برلاسي موقف څخه چینایان د ګوادر کې او حتی ایران سره سریلانکا سره په تیر بیا میانمار سره او نور دی ودو سره دوی تقریبا په بیا رانی شي مثلا یو بندر وای شي دا بندر زما شو دونه پیسې در کوم درته واکه زما دا په خپل دی یو بل هواد قلمرو وی دی یو بل هواد شتمنی وی او جغرافیه وی خو دوی واکه د دوی په لاس کې وی او دوی په دا غاکله سن کوي یعنی مجامله نه کوي په صراحت سره وایي چې دونه پنګاونه کوم دونه پیسې در کوم دا زې زماشو
بله سم
او دا زماله نظر دا دی هیوادونو دی ارزي تمامیت په خلاف یو مسله
بله ډیر مننه سلامت اوسه حافظی صاحب د خبرونه وخت هم دومره ډیر مننه د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی او همدرس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرسیال شاه محمود میاخیل چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
چهارشنبه د سهار له لس نیمو تر یو لسو بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.